درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 203 اتیا منډي هدف وټاکه. پاکستان چې پچا غټلې و په 50 اوورونو کې د وولو غاړو له سوځېدو وروسته 202 اتیا منډي وکړې. د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډي د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې. د په دوه نیوي توپونو څلور اویا منډي وکړې. د افغان بابلرانو په منځ کې نور احمد درې، نوین الحق دوه، عصمت الله عمرزی یو او محمد نبی یو لوبغاړی وسوځول. دا شیبه افغان لوبغاړی بیټنګ کوي. رحمان الله گرباز او ابراهیم زادران بیټنګ کوي. دوی تر اوسه پورې په یوولس اوورونو کې وش پته منډې کړې دي. د دې لوبې نور حال به وروسته په خبري مجله کې واوري. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څنګه د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 میلادي کال په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوې او د طالبانو له حکومت غوښتل شوې چې دا حقونه خوندي کړي. په راپور کې د شوزو د کار د بندیز برخه په سر کې راخیستل شوې او ویل شوې چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمېر هغو سنگارتونونو چاپه وهل چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د شوزو د آزاد تګ راتګ په برخه کې د هغه بندیز یادونه شوې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 28 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارته د شوزو تګ منع کړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاوري د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو هم ژغون کې فرایدون سینیرلی اوغلو دغه سرګندونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورونی چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او ملپلاوی ویلي چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې یو وتلې ترک ډیپلوماټ یې له سومیا شورا هیزي د افغانستان د وضعیت په ارزونه بوخت دی. د پاکستان پر راولپنډي ښار کې وی محکمه په خوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو په خوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکز څنګه د راپور لمخې دغه په خوانی او چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړه شوې چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر تر لاسه شوې ده. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پرزان لګول شوې تورونه به اساسه بللې دي. عمران خان ادعا کړې چې دغه سند د ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوز او متحده ایالاتونو لخوا لواکل لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب اعتماد شو او وروسته یوې محکمې د دولتي ډالیو د پلور په تور په درې کاله حبس محکوم کړ. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له خپل متحد ترکیې سره د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تبدیلونه پیل کړي دي. آذربایجان دا مانوره وروسته لدې کوي چې څو اونۍ وړاندې ارمني بلتون غوښتونکي له نګورنو قرباخ څخه وایستل. د آذربایجان د دفاع وزارت له خبر پانی سره سم په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیری په نخچوان سیمه کې ګډون وکوي. د نخچوان سیمه چې په آذربایجان پورې تړلې د ایران او ارمنستان ترمنځ پرته ده. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به واوري. یونما په یو نوی راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کړې. د پېښور په بورډ کې افغان دوکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونو او غرفې نړولې دي. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د شزو انسټیټیوټ به سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړي. د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې شزینه ډاکټرانی کمی دي او دغه راس په دغه مطالبه سربیره د کرکټ له روسي حاله مهم خبره وو.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په یو نوی راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقوقو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو، د ښځو او نجونو د ورتګ بندیز، په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د مواردو یادونه شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی. تلاش صاحب، مهرباني.
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما د بشري حقوقو څانګې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو قضیه څېړلې او په یو راپور کې راغونډې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسي چې خلک له خپلو بشري حقوقو بې برخې کوي، او د ژوند کولو ازادۍ او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې دغه حقوقو ساتنه وکړي. په راپور کې د خزو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د وینما د بشري حقوقو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د خزو پر تک بندیز لګول شوی، او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته خځې له ورتک منع کړې وي. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاوډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې خځې د له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یوناما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام دی ویبل سرغړونې په توګه یاد کړی. ویلي دي چې د اګست په 23مه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د وډه له خزینه محصلینو تک محصلینو د تک مخه ونیوله. یوناما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پریکړه هم عملی شوې ده. د طالبانو حکومت وایي ځبولا مجاهد په دغه راپور کې د یادو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې دا قضیه تایید کړي او هغه یې د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نور یې ورته قضیه رد کړي دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې ګواښ او څار لاندې دي. بلخوا د بشري حقونو یو بل فعال سنم کبیری هم ادعا کوي چې طالبانو تل د بشري حقوقو فعالان او خزي ځپلې دي. د یوناما په راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات بیا کم وو، او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. د دغه راپور له مخې ناچاو د توکي په دې موده کې د ملګرو د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوی چې لږ تر لږه 30 کسان یې وژلي او 38 نور یې ټپیان کړي دي. یوناما په دغه راپور کې له بندیانو نیول شوو سره د ناوړه چلند او شکنجې، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې، او د پوځیانو په ګډون د بخواني رژیم د چارواکو او کارکونکو له بشري حقوقو څخه د سرغړونې 800 خزیو ته چې د 2023 کال د اگست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 13مې نیټې پورې د طالبانو لخوا تر سره شوې دي هم اشاره کړې ده.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
وس په ورشو د کرکټ مسابقه ته او په مجموع کې د سپورت خبرونو ته د ازادي رادیو خبريال ساحل بختيار له سټوډیو سره وصل دی. بختيار صاحب، لومړی خو دې کرکټ په اړه راته وایي، د سیمالي میږي چې لوبه ښه روانه ده که څنګه؟
سلامونه مهمه سروان صاحب، هم دغسې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. تر دې دمه د افغانستان لوبه ښه روانه ده چې دوی په 14 اورونو کې یو اتیا منډې کړې دي او کم لوبغاړی لال لال سند ورکړی. دوی ته په 500 اورونو کې د 203 منډو هدف ورکړ شوی دی. د چنای د وکټ په تړاو ویل کیږي چې ورو توپ اچونکي دلته ښه بولینګ کوي، او د چټک توپ اچونکو لپاره بیا دغه وکټ دومره مرسته نه کوي. همدغه علت ده چې تر دې دمه د افغانستان پیلیزو توپونکو ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز د پاکستان د چټک توپ اچونکو پر وړاندې ښه لوبه کړې ده او له هر یوې منډې اخستې دي. کچیرې د افغانستان دغه جوړه دغه پاړې لا وغځي نو امکان دې شته چې بلاخره افغان لوبډله وکړي شي چې په یو ورځنۍ سیالیو کې پاکستان ته ماتې ورکړي. ګربز اته دېرش منډې کړې، شاوخوا او ابراهیم بیا څلور څلوېښت منډې کړې دي. د پاکستان لپاره نن لوبډل مشر بابر اعظم ډېر ښه ولوبېده، هغه څلور اویا منډې کړې وې. اوپنر عبدالله شفیق اته پنځوس منډې وکړې. دغه راز په اخره کې شاداب خان او افتخار احمد چټکی څلوېښت څلوېښت منډې وکړې چې د دغه هدف په ټاکلو کې له خپلې لوبډلې سره مرسته وکړه. نن په د افغان لوبډلې په یو لس کسیز نوملړ کې هم یو تغییر و چې دوی نور احمد راوسته و او فضل حق فاروقی ته دمه ورکړې وه، او هغه خم ثابت شو چې نور احمد په لس اورونو کې نه څلوېښت منډې ورکړې، درې لوبغاړي وسوځول. دغه راز نور سپینرانو راشد خان او محمد نبی هم خطو پچونه وکړه. نبی او وکټ واخیسته خو راشد خان د کمې وکټې په اخیستلو بریالی نه شو.
بله ډیر مننه ساحل صاحب. کورودان د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی سباون داویزای هم را سره دی. ښاغلی داویزای له څلورو کلونو راهیسې د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم غړی دی. داویزای صاحب تاسو ته هرکلی وایم. د پاکستان له لورې د افغانستان ټیم ته دوه سوه درې اتیا منډې هدف څنګه هدف دی؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم مې پوره کولی شي؟ دا ویزای صاحب فکر کوم چې مایک مو ګل دی، مایکروفون مو روشنه کړئ چې ستاسو غږ واورېدای شو. بله دا ویزای صاحب ستاسو مایک ګل دی. خو خیر، له یوې لنډې خبرتیا وروسته به بیرته راوګرځو. تر هغو پورې به سباون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی دی هم خپلې خبرې وکړي. تاسو را سره اوسئ.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
تر تو چه داویزای بیرته لستیدیو سر وصلیشی بختیار ساحل رو. ساحل سه بستاسو په نظر دا کوم هدف چه دی پاکستان تیم دی افغانستان دی تیم لپاره تاکله، دا څنګه هدف دی افغانستان دی تیم مخکنی سیالی په نظر که ولره، خصوصا دی بیتنگ په برخه که دا امکان شته چه افغان لوبغاړی پوره کی؟
څاروان صاحب، د افغانستان لوبډله عموما داسې یوه لوبډله ده چې د لوبو په تړاو یې ډېر اټکل نه شي کېدی، ځکه یوه ورځ ډېر عالي لوبه کوي او بیا په مسلسله توګه دوی ښې لوبې نه یې کړي. لکه دوی په روان نړیوال جام کې هم د انګلینډ خلاف یې ډېره په زړه پورې لوبه وکړه چې سیالي وګټله، او د نیوزیلینډ پر وړاندې بیا ډېر بېکاره ولوبېدل. نو دغسې که دغه د پیل دوه توپوهونکي چې دي ګربز او ابراهیم، دوی خپل ملګرتیا لا وغځوي او دوی ورختای ونه کې په دغه وشتن ځای باندې سپینران چې راځي او روتو پچون کې چې راځي هغه بلک سره دوی ته سرخوګي جوړ کی. خو عموما د پاکستان تکیه چې دغه په چټک تو پچون کو ده، هغه دغه وشتن ځای باندې شي کولای چې چټک تو پچون کو ته ډیر مرسته ورکړي، نو د افغانستان د بریا چانسونه شته.
ډیر مننه ساحل صاحب. اوس بیا ورګرزو داویزی صاحب ته. داویزی صاحب څنګه زما ژغ وس اوري؟
او زما غږ درځي؟
بله ستاسو غږ راځي. له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا کوم هدف چې پاکستان د افغانستان ټیم ته ټاکلی دی دا څنګه هدف دی، او تر اوسه پورې لوبه تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا دا هدف چې پاکستان ټاکلی دی فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به یې پوره کړی شي؟
انشاءالله. بس زمونږ ځوانان خو ګربز او ابراهیم زدران خو ډیر ښه اوپننګ پارټنرشپ روان کړی دی، تر دې مهاله خو ډیر ښه روان دي. نو کدا پارټنرشپ تر یو نیم سلو یو سلو شلو پورې وغځيږي نو ډیر چانس ده چې مونږ یو وګټو.
بله، مخکې زموږ خبريال ساحل صاحب ویل چې دا وکټ یا دا میدان د اوبښې دا پیچ دی سلو یا ورو بالرانو لپاره ډیر شدې مناسب دی، او د پاکستان ډیر تکیه په تیزو بالرانو د لکه د شاهین پشان. څه فکر کوي چې پاکستان هم سپینران او ورو بالران لري چې افغانستان ټیم ته سرخوږی جوړ کړي؟
او هغه سره خو اوس په شاداب خان دی ور سره، او بل دغه پارت ټایم کې ور سره دا افتخار احمد دی. خو دا پاکستان ټوله تکیه په فاز بالرانو باندې ده، نو افغانان خو تر اوسه پورې ډیر ښه روان دي، که دا پارتنرشپ لګ نور وغځيږي نو بیا به ته زمونږ نور بیټسمنانو ته ومسانه
تر څو پورې تاسو توقع لرئ چې دوی وغځوي
که تر یو نیم سلو یو سلو دیر شو پورې وردیږي نو دا به ډیر ښه نو نور بیا راتلونکو بیټسمنانو ته به ډیر اسانه وي.
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان د دې لوبي حال به د خبرونې په ترڅ کې درکو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د خیبر پښتونخوا د پېښور شهر پرختیایي ادارې په بورډ بازار کې د افغانانو 400 دوکانونه او غرفې ویجاړې کړې او د دوی د عملیاتو د مخنیوي په توګه 100 دوکانداران هم نیولې دي. پاکستانی رسنۍ د ځایي چارواکو له قوله وایي د دوکانونو او غرفې د سړک په غاړه او یا هم په دولتي مزکو جوړ شوی وو، ځکه دوی لمنځه وړي دي. خو په بورډ بازار کې هغه دوکانداران چې کاروبار خراب شوی دی وایي چې لدوی سره زیاته شوې ده. حسیب الله تلاش بیا هم له استودیو سره وصل دی، له دبه د دې موضوع نور جزئیات وورو. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. دغه موضوع په اړوند د پاکستانی ورسپانه اکسپریس ټریبیون د و چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی لیکلي، دا عملیات په همدې شکل په ټول خار کې روان وي او د ټول غیر قانوني ودانیو مخه به دوی ونیسي. رسنوی دا هم ویلي چې په دې عملیاتو کې سلطنه هغه کسان هم نیول شوی چې د دې ودانیو د رنګولو پر مهال یې مقاومت کړی دی او دغه سلطنه ټول افغان کډوال دي. د رسنیو له قوله بورډ بازار چې په کوچني کابل هم یادیږي، نږدې 90% دوکانونه او سوداګری پکې د افغان کډوالو روانه ده. هغه یو شمېر هغه افغانان چې په بورډ بازار کې دوکانونه وران شوي، ازادي لري ته وویل له خبرتیا پرته پولیسو دوکانونه وران کړي او تر خوې له دوی سره ډیر نامناسب چلند کړی دی. د خالد په نوم یو دوکاندار ازادي لري ته وویل د پښتنې څوک نشته په کارو کې و چې دوی ته دوه ورځې وخت ورکړی وي. لکه چې د افغانانو پر ضد عملیات د په وینا شروع شوي، دوی سره دغه سي په سختي ډک چلند کیږي. خو هغه بیا په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د ټولنې مشر اسپت الله توخی ازادي لري ته وویل پولیسو هغه دوکانونه وران کړي چې په غیر قانوني ډول په پاخه سړک جوړ شوی وو. دو ویلې هغه دوکانونه چې په مارکیټونو کې دي هغه نه دی ډنګ شوی. بورډ بازار کې د سړک د پاسه درې ډلې زورواکي دي، د په وینا هغه راشي ریډې یا لاسي کراچۍ ودروي او بیا ترې هر مخم پیسې ټولوي. په بورډ بازار کې د افغان کډوالو دا دوکانونه داسې محل ورني کې چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو نیونه لا هم روانه ده. تازه د پاکستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د 1.1 میلیون غیر قانوني کډوالو د وستول اعلان وروسته نږدې 950,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي پاکستانی پولیس هر ځای ځوروي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال احمد افغان ازادي لري ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول شدید روان دي. پاکستانی پولیسو د همدې کار لپاره نوي چیک پوسټونه جوړ کړي دي. هر ځای چې افغان ویني ترې پوښتنه او ګرویګنه کوي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر وروستۍ نیټه له 1.1 میلیون زیات افغان کډوال چې په دې هیواد کې د دوی له قوله د اوسېدو قانوني اسندن لري وخت ورکړی چې له پاکستان ووزي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د اجباري د اخراج بهیر ودروي، خو ښکاري چې پاکستان عملا په دې برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته کړی. هاخوا له پښتونخوا ملي عوامي ګوند جلا شوې ډلې له پاکستانه د افغانانو د وستو پر ضد لاریون کړی. دوی چې پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغون شي وو له پاکستاني حکومت وغوښتل چې په زور د افغان کډوالو د وستو پریکړه بیرته واخلي. لاریون کوونکو په تور پورې کوو چې په سند او پنجاب کې پولیس د کډوالو په نامه پښتانه سوداګر ځوروي او ته هغوی ملکیتونه غصبوي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډیر مننه حسیب تلاشو قدر منو اوریدونکو. تاسو زموږ شخل آزادی رادیو اوري، زموږ د خبرونه د فیسبوک او یوټیوب له طریقې هم اوریدئ شئ. د کرکټ د مینوالو لپاره وایو چې د افغانستان ټیم د پاکستان د 202 منډو په مقابل کې بیټینګ کوي. تر دې دمه افغانستان اتنی وی منډې کړې دي، البته اتنی وی منډې په 1500 اوورونو کې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د افغانستان مسالو ته راګرځو خو اوس د نړۍ و ډیره توده موضوع د اسرایل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غسي بمباري کړې ده. راپورونه وایي چې اسرایل هغه سیمه هم بمباري کړې چې ملکی فلسطینیانو د جګړې لويري پکې پناه اخیستې ده. له بلې خوا نن غزه ته چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمه ده نه د مرستو وی بلې وړې جوپې ته د لیژلو اجازه داسې محل ورکړې شوې چې اوسیدونکي د خوړو او بو او سرپناله کموالي سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل له اسد الله لودی نوابري.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي یو ځل بیا پر غزه بمباري کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزه اوسیدونکو د خوړو او اوبو له نشټوالي او د غراس له هوایي بریدونو د پټېدو لپاره د پټنځایونو له کموالي سره مخامخ دي. دا ښکاري چې اسرائیل پر غزه پراخ ځمکني عملیات پیلوي او دغه عملیاتو ته د چمتووالي نه خني خانه لورای تر سترګو کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلی چې اسرائیل ګانشمیر ټانکونه او سرتيري د غزه پولې ته نږدې سیمو کې ځای پر ځای کړي او خپل خواته سرحدي سیمې تخلیه کړي دي. اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله وایي چې دوی هوایی بریدونه د دې لپاره ډیر کړي چې د ځمکنیو عملیاتو پر اتلونکو پړاوونو کې د خپل عسکرو لپاره د خطر کچا راکم کړي. لدې سره هم حاله د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو اندېښنې هم زیات شوې. دا اندېښنه ورسته تر هغه راپور ته شوې چې اسرائیل پر اشغال شوی لوېدی زغاړه سوریه او لبنان بریدونه وکړل او له حزب الله سره یې چې لزګونه زره توغندي لري د ځې تبادله کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ خپل سرتیرو ته په وینا کې ویلي چې حزب الله پر دوی برید وکړي خپل ژوند به خطر کې واچوي او دوی به د لبنان دولت لمنځه یوسي. د حزب الله سیاسي خوځښت د لبنان د متفرق دولت یو برخه ده چې واستوالې د دولت له کنټرول بهر سیمو کې فعالیت کوي. د اسرایل او حماس جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه ونخته چې حماس په ناببره او غلچکی بریټ کې پر اسرایل زرګونه توغندي او توغول او واستوالې د اسرایل خورته دینه نشول. د اسرایل خواته د سبان دي 1400 کسانو چې اکثره یې ملکیان دي د وژنې خبره شوی او لکتر لګه 222 تنه اسرایلیان حماس لزان سره غزه ته برمته بيولې دي. د فلسطین خواته بیا مرګ جوړه څو برابر زیاته ده او اسوسییټډ پریس خبري اجانس د فلسطین د روغتیاي چارواکو په حواله لیکلي چې د اسرایل په بریدونو کې تر اوسه 4600 کسان په غزه کې وژل شوی دي. په غزه کې بشري وضعیت نازک دی او د شنبه په ورځ یوازې شلو لاریو ته اجازه ورکړل شو چې د جګړې ځانمنشو ته مرستي ولیکدوي. اسرائیل پرون یک شنبه 1500 لاریو ته هم اجازه ورکړه چې د مصر لاری غزه ته مرستي ورسوي. په دغه مرستو کې چې د امریکا په غوښتنه لیکدول کیږي او به خواړه او طبي وسایل شامل دي. خو مرستندوی ادارې اړتیا ډیره یادوي ځکه د غزه د 2.3 میلیونه وګړو سمنی مایي برخه ل خپل سیمو بې ځای شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر زر زیات کسان په ترافیکی پیښو کې وژل شوی او نږدې 4000 نور ټپیان شوی دي. دغه وزارت ویندوی عبدالمتین قانی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې په دې موده کې د هیواد په شارونو او لوی لارو کې له 2000 زیات ترافیکی پیښې شوی دي. نوموړي کسم د ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز غلول او بې احتیاطي وبلل خو د دې ډول پیښو قربانيان او موټر چلوونکو بیا وایي چې لارې تنګې دي ترافیکي اشاره نشته او همدارس د موټر چلوونکو هم قوانين نه رعایتوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
نامند ټکر دا و چې سړک څنګه او غټ موټرانم په دالار دي کښې موټرانم
دي. دا د جواد غږ دی چې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او اوس یې هم درملنه روانه ده.
جلال آباد خواته روانو کابل ته سرخکان پر منطقه باندې او بل موټر داسې د کابل سره روان دی. سره رامنځته شوله ټکر مو سره وسو درې نفره موږ په موټر کې وو درې سره زړه بلې وژي او دا منطقې
ما چې په خپل مخ ته یو زنانه او یو بل کس چې موټر چلوونکی د زنانه شماته و رابل و جماعت
د کابل خار اوسیدونکي زرافشان وایي چې څه موده وړاندې مور د کابل خار په شهید آهنګرا څلور لارې کې موټر ووهله او لاسونه یې مات شول.
له بده مرغه مور مې د شهدای آهنګرا په څلور لارې کې ټپي شوه چې د وزیر اکبر خان روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې لاس عملیات شو، خو ښه نه شوه. له څه ځنډ وروسته بیا د وزیر اکبر خان روغتون ته لاړو، خو تر اوسه هم مور مې ښه شوې نه ده. لاسونه یې مات دي او بیا عملیات ته اړتیا لري.
دوی د سړکونو خرابوالی او په ځینو مواردو کې د سړکونو کمرز د ترافیکي پیښو مهم لامل بولي. تمیم چې د کابل جلال آباد پر لوی لار موټر چلوي هم د دې لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو تقریبا یو نیم میاشت مخکې کابل خواته مرکت کړی و، نو په لاره کې یو ګاډ ټکر وکړو، کورولای 2000 ته ویل شو. دې وجه سړک لامل نه موږ ټکر وکړلو، خو دولت نه جدن خواهش کوو چې دا سړکونه زرتره جوړ کړي، ترمیم کړي.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته یک شمې پورز وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله تر زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی خبریالانو ته وویل
په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 2228 ترافیکي پیښې شوي دي چې له بده مرغه زموږ 1900 هیوادوال پکې شهیدان او 3390 تنه نور پکې ټپیان شوي دي.
نوموړي د دغو ترافیکي پیښو لامل د موټر چلوونکو لخوا د موټرونو تیز ځغلول او بې احتیاطي وبلله او له هغوی وغوښتل چې د موټر چلولو پر مهال احتیاط وکړي. د یادونې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو لارو کې د ډیرو ترافیکي پیښو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
په هلمند کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزه د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې ښځینه ډاکټران پکې کمې دي او هغوی چې شته هم مسلکي نه دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایتي پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته. ډیر کمی دی هغه چې موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زموږ ولایت سي دی ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي راډیو ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو واره شزینه ډاکټران ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
زنانه ډاکټران خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مجبور غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پی سي د ما 1500 1500 غوانی غوړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راایي کی موږ د جی ور چانل رو چې موږ د دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره معنا نوم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړه کړي نه نه زدکړي دا مل ارزو ده د مشران.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو په رڼا کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر معالجه د ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی محمد ولی وایي د ښځینه مسلکي ډاکترانو نشتوالی دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره د سي ډاکټران ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. داسې ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته، خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلشکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي.
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.